ناروغي په 2018 او 2019 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څو اعلان شوي اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره ښایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یوه راپور کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسي ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلې اندازې شاوخوا 14 زیاتې دي، وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل. ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه او نیکی هیله صفی الله ستان اگزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ځوان فکر پروګرام اوریدو ته رابولم. نن د جون لومړی د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د ماشوم ورځ په نوم نمانځل کیږي. د افغانستان لسیزو جګړو دغه طبقه تر بل هر چا د زیانونو خولې ته اچولې ده. په دې سربېره چې د رسمي شمیرو له مخې نږدې 4 میلیونه اکثر افغان ماشومان چې پکې زیاته برخه نجونې دي له تعلیم بې برخې دي، لکونه نورې د کډوالیو، بېوزلیو او دوامداره جنګونو په سبب په سختو شرایطو کې ژوند کوي. په وړو لاسونو او کمزوري وجود دومره درانه کارونه کوي چې ښایي پوره سړی یا ښځې ته یې ترسراوی ستونزمن وي، لکه د خښتو بټیو کې کار، د کانونو کیندنه، مستریګري او داسې نور. نن د ځوان فکر په دې پروګرام کې په همدغې مسلې باندې غږیږو چې د افغانستان د راتلونکي جوړونکي دغه کهول باندې څه تیریږي، څه ډول ژوند لري. دوه درانه میلمانه لرو، آغلی نعیمه غنی د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ مشره او ښاغلی مجیب الرحمن لحاظ ټولنیز فعال او د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر، دوی ته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې دوی سره خبرې پیل کړو او د دوی نظریات واورو، د افغانستان د ماشومانو په اړه باندې یو ځانګړی او مفصل راپور واوره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې دا مهال 4 میلیونه وګړي لومړنۍ بشري مرستې اړتیا لري چې د جینی مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بېوزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسی، شاکه کارونه او نورو ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړې دي. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته سوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمیر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نور افغان ماشومانو ته بیا په تن کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقه ګټلو درون پیټي ور په غاړه سوی دي. دلته د ترینکوټ شاراړون سپیدخار په سیمه کې 14 کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د درې نورو ماشومانو او څلور لویانو سره په نیش وهلو بوخت دی. هغه اصلا د ورزګان ولایت د خانکی سیمې اوسیدونکی دی، خو جګړو 4 کاله کېږي چې له خپلو اصلي سیمو څخه کډوال کړی دی. میرویس وایي پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو او اوس د یوې کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده.
زه میرویس یم، د خانکی سیمې یم، اوس رمجر شوي په سولک پرته یو شینرلی مسکینان اوس له لیاره غلی یم. په دې سیمه کې نیښو نیشم په څلورمه نیولې دي. دا دوه ورځې کېږي چې دلیا راغلي ده. نن مو دوه میاشتې دغه دوم وخت یې دا چې ټولوې دا قدر مو ټول کلي دي. زه یار د 14 کالو به یم دلیا راغلي، نو خو شینر لڅوک مکتب ولاته په خپل کور سره موبایل یاغه طالبان باندې کې وصل یاره مجسوی بو چون نو مجبور یا ټول مجبور یی چې مجبور نه ان سره څه کیچ ټولې
میرویس وای مخ کی په وم ټولګی کې وم او اول نمره هم وم خو کله چې فلارې جګړو ترې واخیست او ل خپل اصلي سیمه کډوالی ته اړسو نو شونځي هم ترې پاتې سو ځکه اړسو چې کار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نیشوهلو بوخت دي دا یوازې د ورزګان او میرویس ستونزه نه ده بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي حکمت الله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې وایي د جګړو له کبله یې کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې حکمت الله وایي مخکې په خپل کلي کې ښوونځي ته تلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دوی لشکرګاه ته راکډه سوه نو له بېوزلۍ اړ دي چې کار وکړي هغه اوس په لشکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي
وزه د جګړو چې ډېر زه پوهېده چې راغلی یم دلته مې نه درس ویلی دي شی مې نه دي ویلي موږ غریبي کو وروره اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه درکوي عیاله پسې دي وروره خوندې دي ورونه مونږ ټوله ډوډۍ غواړي زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان دی چې زه لوړ شم خپل کلي ته خپل درس ښوونځي ته زه دامه ورکړم درس ووایم زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم دا خو ژوند دی تېرېږي چې درس یو شی دي نه وي زده هېڅوک تاته خواري نه درکوي
میرویس او حکمت الله د هغه میلیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو کډوالۍ بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستې دي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده او هغه اولین قرباني ماشومان دي متاسفانه یو ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محروم دي په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر درې سوه نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ د دولت د مخالفینو د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي ته هلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه بلکې صحیح خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري د دې نه زیانمنونکي دي
د بشري حقونو خپلواک کمیسون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول ښاغلي ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي جبري ودونه ځورونې درانه کارونه تاوتریخوالی له ماشومانو ناوړه استفاده تښتونې او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي د دغه وزارت ویاندې نجیبې آرین ازادي راډیو ته وویل چې دغه محلي ټولګۍ د پنځه لکه ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري
مونږ په ډېری ولایتونو کې دا صنفونه جوړ کړي دي او مثبته نتیجه مو هم ترلاسه کړې ترې په خاص ډول هغو سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالې شوي دي او له یوې سیمې بلې سیمې ته تللي دي او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي مونږ د استرار په حالت کې صنفونه لرو تر څنګ یې محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بېلابېلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو بېوزلۍ ټولنیزو ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي
مو جنگ نغوالو مو سلحا غوالو مو زیرانی نغوالو مو عبادی غوالو مو جهن نغوالو مو علم غوالو مو توپک نغوالو مو کلام غوالو مو غم نغوالو مو خوشحالی غوالو
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم خره غلی کولای شي تاسو هم په دغه پروګرام کې لمک سره خبرې وکړئ. 0922255509923540 زموږ شمیرې دي. همدارنګه په آزادي ټکی رادیو سکایپ کې هم لمک سره تماس نیولای شي. رابشو د پروګرام لمړی میلم سره به خبرې وکړو. اغلی نعیمه غنی د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ مشري، ډیره مننه کوم چې پروګرام ته راغلی. افغان ماشوم یعنی څوک؟ آیا واقعا افغان ماشومان پوهیږي چې ماشومتوب څه ته وایي، ماشومتوب یې څنګه تیریږي؟
ډیره مننه. زما له خوا هم سلامونه او د دغه ورځې مبارکي هغه ماشومانو ته چې د نن زموږ خپرونه اوري. هغوی ته وایم ستاسو په خبره چې افغان ماشوم څخه دومره بې رحمانه توګه د هغوی ماشومتوب اخیستل شوی دی چې فکر کوم چې مخکې له دې نه دوی ماشومتوب وکړي، دوی ختمه کېږي چې باید ډوډۍ وګټي یا باید کار وکړي. کله مخکې راپور کې چې مو واورېدل، نو د افغان ماشوم لپاره د دوی هغه هویت دومره مجهوله دی چې همیشه باید یو څه وکړي چې ځان ثابت کړي په ټولنه کې چې زه هم حق لرم. باید د ډوډۍ لپاره وجنګېږي، باید د دې لپاره وجنګېږي چې هغه په جګړه کې ونه وژل شي، په جګړې په سیمه کې ونه اوسي. یعنی کله کله دغه ماشومان ماته داسې ښکارېږي لکه یو څوک لکه لویان چې په لاره روان وي او تر پښو لاندې یو خاشاک ماتېږي او ورته فکر نه کوي. زه فکر کوم د افغان جګړه کې ماشومانو ته په دغسې یوه سترګه کتل کېږي. او متاسفانه چې نن دغه راپور چې ما ورده او دغسې نور راپورونه او د افغان ماشومانو وضعیت چې وینو ورځ په ورځ تکان ورکوونکی دی.
ډیره مننه اغلی غنی. د جنگونو یادونه مو وکړله، د جنگونو زیاتېدو څومره د افغان ماشومانو ژوند او راتلونکی تر اغېز لاندې راوستی او څومره خطرونه ورته مخ کړي دي؟
افغانستان متاسفانه هیڅکله له جګړو څخه خالي نه و، خو کله چې په یوه سیمه کې جګړه تودیږي او هلته زور جګړه اخلي، نو د هغې ځای ماشومان د هغه عادي روال د ژوند چې دی، لکه مثلا سهار تر ماښامه چې په کوم کار باندې مصروف دي یا په کوم کار کوي یا هم هر مصروفیت چې لري، د هغې څخه هم بې برخې پاتې کېږي. دا چې ښوونځي ته ولاړ شي دا خو ډېره لرې خبره ده یا راحت ژوند ولري. نو بل دوهمه خبره تر ټولو مهمه خبره ده چې دوی ژوند هم له ګواښ سره مخ کېږي. دوی عادي ژوند ته خو نه پرېښودل کېږي، دوی د ژوند او یا هم د کورنۍ ژوند یې له ګواښ سره مخ کېږي او ماشوم یو مجهول آینده لوري ته ځي. او تاسو خو پوهېږئ چې ماشومان دومره دغه تحلیل هم نه لري چې دا جګړه څه څه هوایي والدا والي زواجل کېږم. د دوی لپاره جګړه یوازې وحشت او ډار دی، او په ډار او وحشت کې ژوند کول فکر کوم د یو ماشوم لپاره تر ټولو سختترینه ژوند دی. او د افغان ماشومانو په برخه کې چې تاسو وویل،
مهرباني تاسو خبر ته دوام ورکړئ، زه بل پوښتنه وکړم.
بالکل، کله چې یوه سیمه کې جګړه زور اخلي، نو دلته چې ښارونو کې خلک په دې باندې غږېږي یا هم کله چې موږ وینو یو ځای کې یوه چاودنه کېږي یا هم د ماشومانو یو ښوونځي سره دغسې امنیتي خطر پېښېږي، نو په هغه وخت کې تاسو هغه ماشومان وګورئ، هغوی یوازې یوه کماله انسانیت لري او هغه چې د ژوند کولو ته پرېښودل شي. نو واقعا د افغان ماشومانو دغه وضعیت ته ډېر کم خلک دېش پاملرنه کوي. د جګړې په ډګر کې یا د جګړې په کرښه کې هیڅوک هم الوه نه ویشي او ماشومان بچلګان خو هیڅوک هم په پام کې نه نیسي. نو د جګړې په سیمو کې، نه تنها په افغانستان کې، په ټوله هغه سیمو کې چې متاسې جګړه ونه په نړیوالو سیمو کې البته مطلب مې دی، د ماشوم په حق باندې ډېر برحمانه تېری کېږي، د هغه په ژوند باندې ډېر برحمانه تېری کېږي.
مننه کوم اغلی غنی. ښاغلی مجیب الرحمن لحاظ هم د اوس سره د ټلیفون په کرښه وصل شو. مننه کوم ښاغلی لحاظ، تاسو د اسرا په نوم د یتیم پالنې بنسټګر او مشر یاستئ. لومړی د تاسو د دغه نوښت په خاطر قدردانی درته وایم. ښاغلی لحاظ، د اغلی نعیمه غنی نه مې وپوښتل چې افغان ماشوم یعنی څوک. غواړم دغه پوښتنه له تاسو هم وکړم چې افغان ماشوم یعنی څوک، څه ته ویل کېږي هلته افغان ماشوم؟ ماشوم
ډیر زیات مننه لمړی خو له تاسو څخه د کور مودان چې دا یو برنامه ته په دغه یو مهم ورځ باندې چې په نړیواله کچه باندې ورته توجه کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې لا هم د غستون دي دومره زیات دي چې ان حد قلب یو درنستر غن ورته کتل کیږي افغان ماشوم هغه تکي وایو لمړی خو مو بیا سره په نوم باندې یو تقریبا شپک کلونو رئیس یو یتیم پالنه یا روزنتون لرو چې تقریبا شاوخوا 15 وختنه لکان او اوس مهال تقریبا یو ولستنن جونې را سره دی دوی دلته ژوند کوي افغان ماشوم په غټه کې کزای داسې راوغلم چې د غمونو د دردونو د بی توجهۍ د محرومیتونو او د هر قسم لپامه غورځونې او د بد برخلیکۍ یا د بی برخلیکۍ یو نمونه ده چې متاسفانه په هیڅ وجه باندې دغه ماشوم ته په افغانستان کې هغه څه په کار ده چې حداقل هغه لومړنۍ توجه هم ورته نه رسېږي اوس مهال تقریبا په افغانستان کې تر 1.5 میلیونه ډیر ماشومان هم دا اوس مهال لګواخ سره مخ دي په بیلابیل توګه باندې تر شپږ لک ډیر موږ یتیمان لرو په افغانستان کې په دې کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دی راپور پر اساس باندې تقریبا تر 1.1 لک زیات موږ په ټوله معنا به برخلیک ماشومان درو په برخلیک په دې معنا باندې چې دوی نه پلار نه مور نه ورور نه ماما هیڅوک نه لري یو به برخلیک او یو تور تیارې سره مخ ماشوم ده په دې کې 3% په کې جنې دي داسې دي موږ د کلچر لمخې نه او یادل د اوس مهال د موږ د ټولنیز وضعیت یا د افغانستان د اخلاقیا کرته په کتو سره کسړی وایي چې دا به نو څومره یو بده پدیده ووسی یو انجلۍ چې به برخلیک ووسی هیڅوک ونه لري او د سړک په سر باندې پاتې ووسی نو د هغه په برخلیک په اړه باندې موږ هر قسم تصور کولای شو نو متاسفانه چې د افغان ماشوم صفت په دې وطن کې تر ډیره پورې هغه چې دی په اندغه قسم باندې دي
مننه کوم خغله لحاظ یتیم پالنه مو په کوم احساس سره پیل کړه څه حالت دې تار کړی چې دغه یو بنسټ او مرکز جوړ کړی او لکه تر لګه تاسو چې یاد کړل دومره شمیر ماشومان وساتئ
استانګزنس په اصل کې خو په انساني توګه باندې موږ چې کله ځان ته د انسان په انسانيت باندې قایلېږو نو انسانيت بیا همدا ایجاب کوي چې د بل په درد باندې ودرېږو موږ په ټولنه کې د ماشوم همدغه وضعیت چې مخکې ما بیان کړ زه هم د یو ژورنالیست په توګه چې په خامل رسنۍ سره کار کوم په بیلابیلو ولایتونو کې مې دغه ټول وضعیت لیدلی او تر هغه وروسته هم دغه یو څه هڅه کړې ده د خپل میرمن سره په ګډه باندې چې وکولې سو دغه یو وزیت تر رسیدګي وکو او اساسي کې څه خو دا ولد نه بستاني زیس تخپل هم دی وی یتیم خانه روزل سوی ماشوم مم لیبی یتیم خانه نه راغلم چې خپل می هم یو ځل یادیږي چې د پلار لاس نیولایو دا چې کوم دردونه من تیر کړی ول پر سټه سمبان من تیر کړی ول هماغه دردونه منن د هر ماشوم په سیره کې دیدل نو وم پته لا چې هغه د خپل توان په حد باندې وکولای سو ماشومان تر رسیدګي وکو چې لله الحمد وس کولای سو دلته تقریبا 15 شپېته تنه الکان او جنو په خاطر باندې د ژوند او د زده کړو یو ډېر ښه زمينه برابر شي دوی په خصوصي خوندۍ کې زده کړې کوي دوی په خپل ځان کې یو کمپیوټر لیب لري دوی د خپل ځان په خاطر کتابتون لري د سپورت استاد لري سپورت کوي او د دې ترڅنګ د دینی زده کړو په خاطر باندې ځانګړی استاد لري چې لنی کمرګه د خپل خوندۍ تر ټولو اغلایت زده کوونکې هم دغه دي کمیت بدل تدریس زیات کم وي خو په کیفیت باندې ډېر زیات توجه کیږي او د کمیت د ټیټوالي علت هم دا چې موږ نه ډونر لرو نه لچانه کوم فند اخیستای دا نه حکومت دغه راز مادي ملاتړ کړای دا چې د ماشومان په خاطر یو ښه زمينه برابر شي د ملګرو دوستانو او د خیر غوښتونکو انسانانو هم په هیواد کې دینن او هم له هیواد بهر د افغانانو او د غیر افغانانو هغه کمی با کیفیت هم رسید په پایله کې موږ توانیدل چې د ماشومان ته دا زمينه برابر کړو
مننه کوم خغلی لحاظ تاسو او غلی غنی نایمه غنی پلان کې پات شي زین اوریدون کې برا واخلو چې دا غوی نظریات سدي و بور چې دوی څه وای مهرباني وکړئ لکم زای مزنګ را وهلای دی نن د ماشوم د نړیوال ورځ په مناسبت باندې د ځوان فکر په پروګرام کې غږیږو د ځوان فکر د پروګرام سره د تماس لپاره تاسو په 0 202 255 او 0 993 503 540 باندې تماس ولې شي همدارنګ په ازادي ټکی رادیو چې زموږ د سکایپ آدرس ده کولای شي چې زنګ را وهي او ریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک یاست او لکم زای مو زنګ را وهلې دې څه نظر لرئ مهرباني موږ تاسو غواړو مهرباني
صحیح
فکر کوم تاسو زموږ کاورې لطفا خبرې وکړئ کنه بل اوریدونکو به راوخلو مهرباني وکړئ فکر کوم تاسو ستونزه ده په هر صورت مهرباني وکړئ تاسو خبرې وکړئ مهرباني موږ مو غواړو
سلام علیکم السلام علیکم سپیولہ ستانک زی صاحب زمان غاق در چی
و سی شو رازی مننه و علیکم سلام میره بانی اوکی
کشمیر خان زرملوالیم دی خیبر پختونخوا هاری پر نمی آری کنی ولی ده تاسو تا او ریدون کتا و دوارو ملمانو تا سلامون او نی کیلی و اندی کوم او ستانک زی صاحب دیر بخنی سر دا بحرانیش میرم کلا کلا تکرارویا
حتمان زبا ام دا او سو ویم سفر سفر سلور سو شل دو ویشت یولس څلیر ویشت شپږ صفر یو او صفر صفر څلور سو شل دو ویشت یولس څلیر ویشت پنځه صفر یو دا زموږ بهرنۍ شمیرې دي کولی شي په همدغو شمیرو هم راته زنګ ووایې که له هیواد بهر زنګ راوایي ښه اوس مهرباني
مننه د ما خو دغه کوم د ځوان فکر پروګرام چې ده دا ډېر یقینا معلوماتي خلک ډېره غټه ګټه اخلي نو دغه ماشومان چې دي لکه څنګه چې په داخل د هیواد کې همداسې سوره خواره وزار دي ماشومان دلته په کډواله همداسې دي اکثره بېچارهګان داسې ماشومان دي چې هغه یا کبال ټولوي یا مثلا د خښتو په بټوي کې کارونه کوي د ډېر عمر کسان یې مثلا هغه ډېر سخت کارونه کوي یو خبره دا ده او بل مجیب رحمان لحاظ صاحب څخه دغه پوښتنه کوم چې دغه د تاسې د یتیمانو چې سرپرستي کوي یا په دې چې د یتیمانو ته حرفوي زده کړې هم په پام کې لرئ او که یې نه ورته لرئ یو پوښتنه دا ده او بله لنډه پوښتنه دا ده چې هر هغه ماشومان چې هغه په رسنیو کې مثلا داسې تصویرونه ګوري چې هغه د تاوتریخوالي یا مثلا د جنګ ده وهر ټکول ویني آیا د دوی په دغه
ژوندی اوسئ یا اورېدونکی بل هم راخلو بیا به ورشو بېرته مېلمنو ته مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو راته ووایئ
مننه جناب استرزه سلامونه تاسو ته فضل هادي وردګ یم مېلمنو ته وړاندې کوم نو د مجید رحمان صاحب نه مې پوښتنه او سوال دغه دی چې د ټولنه څه کولای شي چې ټولنه خلک څه وکړو باندې ماشوم ته
خف فکر کوم دا ټلیفونم قط شو پر صورت لنډه پښتنه وکړه خغله لحاظ لمړی براشو برته تاسو نه په پښتنه وکړو او ریدونکو هم دوه درې مسایل یاد کړل دا چې حرفوي زده کړې هم تاسو ورکوي دغه ماشومان ته چې سرپرستی کوي او بل دا چې ټولنه باید څه وکړي زه غواړم هم دغه پښتنه تاسو وکم بیا به ورسته نور مسایل هم یاد کوم مهرباني
ډیره زیاته مننه جناب ستانکزای صاحب دوستانو له ګډون نه او دا چې اوري برنامه کې را سره دي ډیره زیاته مننه کوم هو موږ لومړی د حرفوي زده کړو برخه ته کراسو موږ غواړو د ماشومانو لپاره دلته د ژوند یو داسې زمينه برابره ووسی چې کله له دې ځای فارغيږي دوی نه یوازې په تعلیمي لحاظ باندې بلکې د کسب او کار په لحاظ باندې په خپل خو باندې ولاړ ځوانان ووسی ترڅو د بل چا دی وګو بار نه ووسی او غیر له دې نه چې دوی د تعلیمي او تحصیلي لحاظ باندې وکولای شي یو دنده وسولري په حرفوي لحاظ باندې هم وتوانيږي خو د موږ په تفاوت سره د ماشومان لپاره د زده کړو په برخه د حرفوي زده کړو په برخه کې موږ ډیر فکر پدې نه کوو کوم چې مروجه حرفوي زده کړې دي لکه نجاري ور باندې کوي خیاطي ور باندې کوي ویلډنګ کاری ور باندې کوي برقي او بلبل درانه کارونه ور باندې کوي تر ډیره پورې د موږ خاصه دا د دوی مسلکي تخنیکی زده کړې وکي لکه بیلګې په توګه د موبایل جوړونې په برخه کې یا د کمپیوټر په برخه کې چې په ورستیو کې موږ په یو بورډ لرو په دغه
بورد کې مون په لوی کچ باندې مطالعه ور باندې کوو چې څنګه کېدلای په نور نړۍ کې دغه ماشومان څنګه روزل کیږي او یا څنګه دوی فن کیږي. مونږ اوس مهال د دوی لپاره یو پروګرام لرو دا چې په افغانستان کې دغه کوم قیمتي کاڼي یا ډبرې سي دي د لدونه غمی جوړیږي. دغه غمیو د جوړولو چې د ګوتمۍ په توګه د لاکټ په توګه په بیلابیلو برخو کې دغه ماشومانو ته د شپاړس کلۍ نه وروسته په نړیواله کچه باندې معیار ټاکل شوی چې دوی کولی شي تر هغې وروسته په دغه ماشینونو باندې کار وکړي. مونږ هم اوس نوی دغه برنامه تر لاس لاندې لرو چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به تطبیق کړو. مونږ ماشومان بدل تا دی رمایو په جوړونه کې کار وکي، ګوتمۍ به جوړ کی، ګوتی به جوړ کی او لاکټونه او نورو دغه زینتی و شایانو که به استفاده تی وشی و بازار تا بیورندی کی چی دغه کسب دوی دل تزده کی دی دی نورست دوی که ولی سی پا هم مارکیت و هم بازار که پا اسانه باندی پا لوار اقتیبت باندی خست تر لاسک للیتی یعنی خواه آیدات ولری. نو دا انشالله تی من پا نظر که ورته لرو. او بل خبره دغه بل دوست وکل للا چی طولن پا دی برخه که مسئولیت لری یا سکه ولی سی اساسی کسه دلتا یو طولنیز مسئولیت تا من کچیری طولنیز مسئولیت په دغه خپل ټولنه کې څنګه انسان یو اجتماعي مخلوق ده بغیر له اجتماع نه ژوند نشي کولای. که اجتماع آرامه ولا نو یعنی ټولنه آرامه ولا کورنۍ یو فرد مرامیدلی شي، که چیرې ټولنه آرامه نه ولا نو کورنۍ او فرد هم نشي آرامیدلی. بویا که هر مهال که چیرې موږ خپل آرامش غواړو لازمه ده موږ ټولنیز مسئولیت لرو چې په خپل ټولنه کې د خپل توان په کچه باندې لاس سره ورکړو او د نورو په غم او درد باندې حقیقت شریک سو لکه خپل غم او درد احساسوي او وینوي. کچیر ټولنه په واقعي لحاظ باندې خپل همدغه مسؤلیت ادا کړي نه به ستونزه دا پیدا شي چې دغه بی یتیم ماشومان یا هغه ماشومان چې بې سرپرسته دي په هم به پیښ نه به په اقتصادي لحاظ باندې وروسته پاتې کیږي، نه به په تربیوي لحاظ باندې او نه به هم په تعلیمي لحاظ باندې. اساسي هغه ستونزه چې موږ نن ورسره په ټولنه کې مخ یو هغه د تعلیم او د تربیه نشتون ده. کچیر ټولنیز مسئولیت احساس کړو او لاس په کار شو نو دغه ستونزه به اواره شوي اوسي او سبب مشکل ونه لري.
مننه لحاظ صاحب تاسو پاتې شئ وروسته به بیا هم خبرې وکړو. نعیمه غنی صاحب زه غواړم له تاسو وپوښتم د ماشوم د ادبیاتو په بنسټ کې د ماشومانو د وضعیت د ښه والي لپاره دا چې هغوی له هغه ماشومتوبه د یو ښه ژوند تمې ورسره وي او هڅې په هماغه شکل باندې وکړي څه څه کارونه شوي دي تر اوسه پورې؟
ډېره مننه. لکه الحاظ صاحب چې وویل موږ تاسو ټول یو ټولنیز مسؤلیت لرو چې ماشومان دپاره یا د خپل هېواد د ښه راتلونکي لپاره یا د بشریت د ښه راتلونکي لپاره باید هلې ځلې وکړو. همدغسې د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ هم درې کاله مخکې همدې نیت او مخه جوړ شوی دی. د ماشوم ادبیاتو بنسټ لکه څنګه چې نوم څخه ښکاري د ادبیاتو په برخه کې کار کوي. نو زموږ کارونه یوازې د کتاب او د کتاب لیکلو او چاپول او په دې برخه کې متمرکز دي. موږ د دې کلونو کې ماشومان لپاره 50 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي چې په دې کتابونو کې موږ هڅه کړې ده د ماشومان لپاره هغه څه چې د ماشوم د روزن لپاره اړین دي هغه څه پکې ځای په ځای کړو او ماشومانو ته یې ورسوو. دا کتابونه د افغانستان په شپږو ژبو باندې دي چې ډېرې په پښتو او دري دي او په څلورو نورو ژبو باندې هم کتابونه لرو. په دې کتابونو کې لکه مخکې مې چې وویل بیلابیل موضوعات راخیستل شوي دي. د ماشوم په سویه ساینسي موضوعات دي یا د عمر سره سم د ټولنیز چلند او دغسې هغه موضوعات چې د ماشوم د خپل ټولنې سره یا د خپل چاپېریال سره څنګه په سوله او په توافق کې ژوند کولی شي او څنګه رالویدلی شي او څنګه کولی شي چې یو مفید او ګټور انسان واوسي موږ په دې برخه کې کار کړی دی. او دغه کتابونه یو برخه یې یا یوه بایم چې ډېره زیاته برخه یې وړیا ویشل شوې ده. ډېر کم کتابونه یې دي چې هغه موږ غواړو چې خاص چې کړو. البته د بنسټ هغه مصارف باید پرې پوره شي او بنسټ په پښو سره ودرېږي. نو زموږ کارونه په دې برخه کې متمرکز دي.
مننه کوم. ښاغلی لیاز غواړم له تاسو وپوښتم چې د افغانستان راتلونکی نسل او راتلونکي خو ټوله په همدغو ماشومانو چې اوس دي تړلې ده، څه فکر کوئ د تاسو په شان ټولنې او همدارنګه نور لوی بنسټونه او ان جی اوګانې او خیریه موسسې چې دي، مثلا سیف د چلډرن دی، یونیسف دی، ځینې نور بنسټونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، فکر کوئ چې دوی هر افغان ماشوم ته رسیدگی کولای شي که څنګه یعنی په څه شکل باندې باید ورسیږي هغوی ته؟
ډېره مننه ستانیزای صاحب. متاسفانه موږ مخکې یادونه وکړله چې همدا اوس تقریبا 650 شاوخوا موږ یتیمان په افغانستان کې لرو. په دې کې تر 300 زیات ماشومان په ټوله معنا باندې بې برخې دي. خو اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان حکومت او خصوصي سکتور تقریبا شاوخوا تر 300 پورې تر دې کم 400 یوازې په خو دولتي نهادونو کې چې د روزنتون په نوم باندې دوی پرورشګاوي بولي په دوه کې ستدي او تر دې ور اخواته خصوصي سکتور سره دي. په ټول افغانستان کې مونږه 28 دولتي او متبقي خصوصي سکتور دغه ځینی سنټرونه یا مرکزونه ورته لرو چې شپږ زره چې شل زره شاوخوا ټول ماشومان په دې کې تر روزنې لاندې دي، تر پانل لاندې دي. متبقي ټول ماشومان پاتې دي، دوی ته رسیدګي، دوی ته دوی لاسنیوی، دوی ته توجه، دوی ته پاملرنه. دا یو ډېره اساسي موضوع ده. من فکر دا سکو کچیر دی ماشومان ته رسیدګي ونیسي، د دوی په اړه باندې فکر ونیسي، دوی ته یو ښه پالیسی سازنسي او هغه تطبیق نسي، عملی نسي، او حکومت په دې کې تر ټولو ډیر رول ادا نکي، ټولیز مسؤلیت پکې ادا نسي. کومه جګړې سره چې موږ مخ یو دا جګړه په همدې شکل باندې لا پسې غږیږي، ځکه د سون توکي به ورته زیاتېږي. همدا اوس په جګړې کې له ډېر هغو خلکو نه استفاده کیږي چې هغوی پرون همدغه راز بې برخلي کول، هغوی ته ښه روزنه نه ده ورکړل شوې، هغوی ښه سواد نه لري، هغوی تعلیمي ستونزې درلودلې. نن په یو ډېر اسانۍ باندې اقتصادي ستونزې هم لري، په فکري لحاظ باندې هم هغوی روزل شوي نه دي. نو دوی جګړې ته هم مخه کوي، له دوی نه د مخدره توکو په قاچاق کې هم استفاده کوي، له دوی نه په ډیرو نورو ناوړو پدیدو کې استفاده کیږي، ان تر جنسي مسایلو پورې له دغو ماشومانو نه، له الکانو، له نجونو نه، له دوی نه استفاده کیږي. ستانی زای صاحب، اصلي کیسه په دلته ده، موږ تراژیدي یوازې جنازه بولو، یا د اګرې پر سر باندې کله ولاړ شو یو جنازه سره ولاړ شو، یو ډله خلک ور سره ولاړ شي، فکر کوو چې دلته د یو تن یا د یو جسد په خښولو سره یو تراژیدي ولا او هغه موږ خښ کړله. متاسفانه چې تراژیدي همدغه مهال پیلېږي. په هر ورځ په جګړه کې موږ په لسګونو کسان له لاسه ورکوو، له دوی نه یو کمه فیصدي موږ بولو چې دوی ودونه کړي وو، چې له هغوی نه بچان پاتې اوسي. نو هماغه هم یو ستره تراژیدي ده په دې وطن کې. کله چې یو څوک خښ شي، تراژیدي ورسره خښېږي نه، تراژیدي شروع کیږي. دلته یوه مور بوره کیږي، دلته یوه ښځه کونډه کیږي، دلته څو بچیان یتیمانیږي، او ټولنیز وضعیت مخکې موږ ورته اشاره وکړه، متاسفانه چې ادا کیږي نه. حکومتي امکانات، شرایط او توجه په هغه شکل چې پکار به هغه سي ستدي نه. د جګړې له امله په ډېرو سیمو کې د حکومت هم فعالیت نشي کولای چې هغلته دوی ولاړ شي، هغلته دغه زمینه برابره کړي. هغوی چې د افغانستان د حکومت سره مخالفین دي او په مقابل کې ولاړ دي، هره ورځ همدغه پدیده د دوی له خوا نه لا زیاتېږي. دلته هره ورځ نه نوي ماشومان یتیمانوي، د ساتنې خو یو ځل نه مسؤلیت لري، نه څه کوي ور باندې، بلکې په مقابل کې لا هم لګیا ده دغه لښکر لا پسې زیاتوي. کچیر دا په همدې شکل باندې روان ووسی، توجه ورته ونیسی، یعنی ویره دا موجوده ده چې موږ به یو روښانه راتلونکی په ډېره اسانۍ سره ونه لرو، بلکې یو ډېر بد او ویرونکی سبا به ولرو.
مننه اغلی نعیمه غنی. لکه څنګه چې ویل کیږي، ښه راتلونکی په مطالعې، په کتابونو، په دغو باندې تړلې ده، او د فکري تحول لپاره هم مطالعه مهمه ګڼل کیږي، خصوصا کتابونه او لیکچرونه چې ورکول کیږي. فکر کوي د افغان ماشومانو د دغه فکری تحول لپاره کافی کار شوی او کیږي که څنګه، او شوی کارونه څنګه ارزوي چې دوی په دې فکر کې پاتې نشي چې زمونږ برخلیک هم دا دی، او همداسې باید غریب پاتې شو، او تر پای هم دغسې شاقه کارونه باید وکړو، او فکر هم په همدغه شکل باندې وي. تحول ممکن دی که څنګه؟
بلا شکه چې ماشومان ته په دې وروستیو کې کار شوی دی، ماشوم ادبیات په برخه کې، یا ماشومان ته د کتاب یا د فکر ورکولو په برخه کې کار شوی دی. بیلابیل ټولنې لګیا دي په دې برخه کې، کتابونه چاپیږي، ماشومان ته رسول کیږي، خو کافي نه دی د ماشومان لپاره. هغه یو هغه دی چې هر ماشوم لپاره یو کتاب، حداقل هر ماشوم ته باید یو ښوونځي له کتابونو ورهاخوا یو کتاب ورسیږي. موږ تاسو وینو چې اکثره ماشومان تر اوسه پورې سواد ته لاسرسی نه لري، زده کړې نه لري، او یا ښوونځي ته تلی نه شي. نو کتاب هغوی دپاره لرې خبره ده، او یا هم هغوی د دې دپاره چې کتاب ولولي دغه وخت نه لري، دوی باید شاقه کارونه وکړي، ډوډۍ وګټي،
نو د کتاب او د ماشوم تروسه پورې هغه اړیکه چې په نور نړۍ کې د ماشوم د افغان ماشوم او د کتاب اړیکه هغه څه ساده شوې نه ده، او یا هم په لومړیتوب کې نه ده د کتاب او د ماشوم اړیکه. او دا خبره شته چې اوس لکه تاسو چې ویل د فکر ورکولو لپاره ځینې کتابونه لیکل کېږي، هغه ماشومانو ته ورسول کېږي. باید ترڅو هم دغه راتلونکي ترسیم نه کړم چې هیڅ هم نه کیږي، خو کار ډیر کار ته اړتیا ده او منسجم کار ته اړتیا ده چې بیلابیل ټولنې او حکومت او همدارنګه غیر حکومتي ټولنې باید سره یو ځای لاس ورکړو او په دې برخه کې کار وشي، ترڅو چې له یوې خوا ماشومانو ته کتاب ورسول شي او له بلې خوا ماشومان د زده کړې زمینه برابره شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هر ماشوم ښوونځي ته ولار شي، کله چې ماشوم ښوونځي ته ولار شي بیا وروسته دغه د کتاب لومړیتوب او دا چې کتاب د ماشوم لومړیتوب وګرځي په دې برخه کې باید فکر وشي.
مننه کوم آغلی غنی او ښاغلی لحاظ، زه غواړم دا پوښتنه له دواړو وکړم. د دې ترڅنګ چې موږ په بېوزلو ماشومانو او په لکونو هغو کسانو غږیږو چې غریبان دي، بېوزله دي او د کډوالۍ او جنګونو په خاطر باندې سخت شرایط لري، د دې ترڅنګ په افغانستان کې ګڼې داسې بډایه کورنۍ هم شته چې ماشومان لري، او ځینې دغه ماشومان اوس د ټولنیزو شبکو د انټرنیټ او ټکنالوژۍ په پرمختګ سره په ګیمونو راغلي دي. د دې پر ځای چې سبقونه سم وایي، دوی اکثر په موبایلونو، په لپټاپونو، په ټابلیټونو باندې لګیا وي ګیم وایي، حتی د لویانو سره په آنلاین شکل باندې ګیم وایي. مثلا زه څه وخت مخکې تللی وم په کابل کې، مې ولیدل چې ماشوم پبجي وایي، او لاغه خوا یو سړی چې د ښایي د پلار په عمر باندې وي، له ده سره آنلاین ګیم وایي او له ده سره خبرې هم کوي، د دې تر څنګ چې ګیم وایي. څه فکر کوي که دغه برخې ته جدي پاملرنه ونه شي په افغانستان کې، چې تر اوسه پورې نه ده شوې ډیره، د افغانستان د ماشومانو راتلونکی تاسو څنګه ارزوئ ښاغلی لحاظ؟
ډېر زیاته مننه. متاسفانه چې په وروستیو کې په دې اړه باندې تاسو به د اطلاع ادارې رپورټونه لستې، اوس ځینې رسۍ نه گزارش کړي ول چې د افغانستان د اطلاع اداره په هغه نه لري دغه امکانات نه لري چې دغه ګیم مخنیوی دی په افغانستان کې وکولای شي. کسان سو مخکې ځله وازه سول چې دغه ګیم په افغانستان کې بنديږي. نه یوازې دا، بلکې ډېر نور داسې مسائل دي چې په اصل کې فکری مرکزونو ته ماشومان ته د روزنیزو برنامو د چمتو کولو هم د ټکنالوژیک لحاظ باندې او هم په فزیکی لحاظ باندې دې ته ډېر زیاته توجه پکار ده چې متاسفانه په افغانستان کې نشته ده. کچیر مونږ دلته د خپل ماشومان په خاطر باندې هغه دوستان مونږ چې دلته دوی په سافټویرونو کې او یا دوی په اپسونو کې او په بیلابیلو برخو کې کار کوي، دوی وتوانېږي د افغان ماشوم اړتیا د هغه ذوق او د هغه ژبې او د هغه وضعیت ته په کتو سره دغه سره تحلیل کړلی شو، او دوی ته په یو داسې څه برنامې او پروګرامونه وړاندې کړو چې هغه ورته په بدیل توګه باندې پاتې شي. مونږ نه خپل بدیل لرو او نه مقابل، یا هغه برنامې چې دوی عملا استفاده ورنه کوي د هغې هم بندش غواړو او امکانات هم ورته نه لرو. د دې ترڅنګ چې په کار ده چې خپل د افغانستان حکومت او د مونږ د مخابراتو د وزارت د په ځانګړې توګه د اطلاع اداره او د پوهنې وزارت په دې اړه باندې ځانګړي برنامه باید د ماشومانو لپاره په روزنیز لحاظ باندې ولري چې د ماشوم هغه د لوبو یا د ده د ساتیرۍ او د ده د خوشحالۍ تنده هم ور باندې خړوبه شي، او په فکري لحاظ باندې هم دته یو مثبت پیغام ولېږدوي. که چیرې په دا شکل باندې نه اوسي، زه فکر کوم چې مونږ به په ستونزو سره مخ اوسو، او یوازې د ګیم بندش د دغه پابجي کته هم په نړیواله کچه باندې یو خطرناک او مضر ګیم تمام شوی ده، په افغانستان کې لا ډیر مضر ده، نو دا به یو ستونزمنه موضوع اوسي.
اغلی نعیمه غنی، زه غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکړم چې ښایي داسې ماشومان مو کتلي وي، څه فکر کوئ څومره تاثیر کوي د دغسې ماشومانو او زلمکیانو په ژوند باندې، او د دوی راتلونکی به څه ډول وي کوم دغسې په ګیمونو باندې دوی روږدي پاتې وي؟
بالکل، دا یو حقیقت دی چې افغانستان ټکنالوژي راغلې ده، خو لږ سره خپل کلتور هم موږ نه لرو. دغه څه ګټه ترې اخلو چې داسې ماشومان دي چې 2 ساعته متواتر ناست وي او په ټلیفون باندې یا په هغه وسیله چې دا په غیر باندې د ګیم لوبې کوي، او ستاسو په خبره چې دی حتی د نورو خلکو سره هم اړیکه، د خپل اړیکه هم معلومه ده چې سالم به وي، هغه کس څوک دی چا سره مثلا ماشوم په اړیکه کې دی. دوهمه خبر ده چې دغه عموما هغه کسان دي چې تقریبا کورنۍ مثلا په ښه وضعیت کې دي چې دغه تلیفون ته لاسرسی لري او ګیم کوي. نو زه وایم چې دغلته کورنۍ ته هم یو مسؤلیت متوجه کیږي او مسؤلیت دا دی چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید ترین شي. دا چې موږ تاسو په دغه نړۍ کې چې اوس ده دلته ماشوم په یو خپل سر نه رالویږي، باید کورنۍ ډېر زیات مسؤلیتونه ومني د یو ماشوم په لویولو کې. نو په افغانستان کې دغه ستونزه هم شته چې زموږ کورنۍ د ماشوم هغه کلیوالي رالویه ونه کوو تر هغه چې باید په کلیو کې موږ تاسو پخوا رالوی شوي، یا مثلا پخوانۍ زمانو کې سره ماشومان رالویدل هماغه په هماغه دودیز سیستم مخته ځو. اوس کله چې دغه چالشونه را پیدا شوي دي نو د ماشومانو روزنه کې هم باید لویان د نوې ننګاونو سره مخ یا نوې تاکتیکونو سره کار واخلي. کورنۍ باید په دې برخه کې کوشش وکړي چې ماشوم څه وخت درس وایي، څه وخت ګیم وکړي، کوم ګیم وکړي، او یا مثلا څه شی ده ته ګټور دي، څه ورته نه دي، څه وخت تلیفون ولري، څومره وخت تلویزیون وګوري. دا شان دي چې متاسفانه زموږ کورنۍ کې هیڅ ورته پام نه کوي کېږي. او کله چې کورنۍ ماشومان لري که کله ماشومان بوخت وي د دوی لپاره ښه خبره ده چې ماشومان آرام دي او بوخت دي. او لکه مخکې مې چې وویل بالکل دا یو ناورین هم کېدلی شي کله چې ماشومان ټوله ورځ په دغه شیانو باندې بوخت واوسیږي، د هغوی په اعصابو باندې څومره فشار ده چې په هغوی باندې څومره تاثیر کوي، هغوی څومره بېکاره او پرته له کوم هدف څخه هماغسې راحت روږدي کېږي او یوازې غواړي چې ډوډۍ وخوري او تلیفون سره مصروف اوسي. دا بیا فراتون کې نسل په یعنی شاید شل کاله وروسته موږ په دې باندې پوه شو چې موږ څومره په دې برخه کې اشتباهات کړي دي.
مننه کوم آغلی غنی. مخکې له دې چې وروستۍ برخې ته راشو، ځینې اوریدونکي به راواخلو د ازادي راډیو ځینې اوریدونکي موږ ته زنګونه راوي، البته د ځوان فکر په پروګرام کې له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ په 0 او 0 5 5 او 0 9 9 2 3 5 4 باندې کولای شئ موږ ته زنګ راوي، په سکایپ یم که انټرنیټ مو سم وي ازادي ټکی رادیو باندې زنګ راوهلی شئ. اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ څوک او څه نظر لرئ. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ د ځوان فکر پروګرام چې د ماشوم د ورځې په اړه مو پکې خبرې وکړې او کوي څه وایي؟
مونږ خدای خبرې وایو او بده یې وینو، حتی ماشومان ټول وینو، خو هغه ماشومان چې څوک د وکیلانو زمینی یا د والیانو زمینی یا د وزیرانو زمینی یا د لوی پولو چارواکو زمینی، هغوی په درس هم مخکې دي، هغوی انګلیسي کې هم مخکې دي، د هغوی مزیر چرچیر د هر څه نه په قلم و کتابچه مخکې دي روان دي، ښه ژوند یې جوړ ده. اما یو لکه ماشومان دي مونږ هغه دي چې هغه د خرکارانو زمونږ، هغه د پادوانانو زمونږ، هغه د نانبایانو زمونږ، هغه بمباری لاندې تښتېدلي دي، هلته سرپناوې نه لري، هغه نو خو هر زار دي، هغو ته بله هیله نوره نشته د غیر د خدای له هیله نه چې خدای ته توبه وباسي، خدای اسمال قبول کړي، د چارواکو نه محروم پاتې دي. وسلام پیسلام.
مننه کوم. یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی؟ فکر کوم د دوی ټلیفون هم بند شو. تاسو د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام ته غواږی است، مهرباني وکړئ له کوم ځایه مو زنګ راوالی؟ او مننه ستاسو غږ راځي، کوم لږ ځای ته تغییر ورکړئ چې غږ مو جوړ دی سم بشي. ښه، اوس کوم ځای سم وي خبرې وکړئ، مهرباني. نا فکر کوم ستاسو غږ مشکل لري. بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکړئ څوک یو لکم ځای مو زنګ راواله.
سلام علیکم استاني زه ته تاسو سلام او جزاله رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. احمد همدر پر سره پارٹی کا کیند لغمان.
ښه، مهرباني وکړئ د ماشومان په اړه باندې چې د افغانستان راتلونکي ور باندې تړلې دي څه وایي دیو افغان؟
ستانیزه سر دا ډیر غټ مشکل دا افغانانو ته، کنه مونږ پلرونه خو پلرونه هم په همدې ارمان لاړل او مونږ هم په همدې ارمان سپینګیری شو، او باید چې ماشومانو ته نور خلک کار وکړي. بس دغه مې هغه ده کنه، ځکه چې دا به ډېره بده دومره افغانانو مشرانو کشرانو پښتون کې دا ماشومان داسې منگ نہ خوارو زار پہ گولے کلا سوری کلا منگ منگا تاسے دسی پی کھولے گلے سٹانک جیسے پر یو سات معصوم ہم پہ گولے لگے گلے دا یہ مور پہ خیتا کہ حتی سی دنیا یہ نگلی گلے خود منگ للا سا پہ گولے لگے گلے دا کانا نو بیت سی منگ گو تاسے دے رہتا ہوا جو معصوم ہم
بلا نکو ما بلا وریدن کام راخ لو بیا با ورست ورش خفل میل ماتا میرے بانیو کہ چوکی اولو کم جایا مزنگ راو حالے فکر کوم نن ټلیفونونو کې څه ستونزې ده نو خیر را به شو بیرته د اغلی نایم غنی په لور اغلی غنی زه غواړم و پختم چې د ماشومانو لپاره افغان دولت خو په قوانینو کې هم هڅې کړې دي ولسی جرګې قانون تصویب کړی او توشیح شوی هم دی فکر کوي واقعا ښه تطبیقیږي که څنګه ځکه چې که ښه تطبیقېده ستونزې به کمې شوې وای مګر برعکس کال په کال په ناخوالو کې د ناخوالو شمیرې زیاتېږي هغه ماشومان چې مري یا هم بېوزلي او شاقه کارونو ته مخه کوي د غو شمیر زیاتېږي نه کمیږي ولې
متاسفانه یا په بخښنې سره چې په افغانستان کې جګړه ده او په جګړه کې هیڅ قانون هم یوازې جګړې قانون تطبیقېږي او بل هیڅ قانون هم مثلا تطبیق کېږي که قوانینو ته وګورو واقعا چې دومره څه پکې شته چې مثلا یا افغان ماشوم یا هم مګر کله چې جګړه پیل کېږي هلته به هیڅ قانون هم نه ټینګ نه دی او تاسو که وګورئ لکه مخکې چې ورور وویل چې داسې ماشومان وو چې هغه لا نړۍ ته نه وو راغلي هغوی په مرمۍ باندې سوري شول نو کوم قانون موږ ته اجازه راکوي چې دا کار وکړو یوازې جګړې قانون دی چې دا اجازه پکې شته ده چې هر څه موږ کولی شو له هغې سره وکړو او تر څو چې په افغانستان کې د جګړې قانون ته د پای ټکی کېنښودل شي او جګړه ونه درول شي او دغه دلایل ورته ونه ویل شي چې دغه جګړه نور چې په افغانستان خلق دې فکر ونه کړی چې دغه جګړه چې کوي د چا په ګټه ده او څومره ګټه پرې اخلو خپل افغانان څومره دې نه ګټه اخلو تر څو چې په دې فکر ونه شي فکر کوم چې هر څومره قوانین ولرو موږ به د افغان ماشومانو ژوند ته خوندي نه شو کړی
مننه کوم اغلی غنی لتاسو نه به د ورستۍ مسلې په توګه باندې ستاسو پیغام واورم چې د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ د مشر او فعال په توګه باندې غواړی څه پیغام ولري د افغان ماشومانو لپاره چې راتلونکی پرې تړلی ده
دا وایم چې لطفا ماشومان سره مو مهربانه چلند وکړئ مهربانه چلند په دې معنی چې هغوی پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړ شي خصوصا نجونې پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړ شي د هغوی دپاره کتاب واخلئ هغوی سره کتاب ولولئ هغوی ته د خپل ژوند د تجربو په اړه د ماشومانو ژبه کیسې ورسره وکړئ هغوی ته دغه جرأت ورکړئ چې د خپل زړه نه وغږېږي هغوی مجلسونو کې په هغوی تحقیروئ مه دغه ساده ساده شیان چې موږ تاسو په کورنیو کې مراعات کړو نو موږ به ټولنې ته سالم کسان ولرو او ساده دي چې په ټولنه کې تصمیم نیسي څنګه په مخ سره ماشومانو ته هم دا وایم چې لطفا له کتاب سره او له زده سره خپله مینه او دوستي پیل کړئ او ورته لرئ ورسره نو هغه ورسره وساتئ
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بشتا سکره وخت
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
زوان فکر درنو مینوالو مننه کوم ستر دی د مو دغه پروگرام واورید ل اغلی نعیمه غنی مننه کوم د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ رئیس اوندارنګ خغله مجیب الرحمن لیاس چې ټولنیز فعال او د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر دی او په دغه پروگرام کې لمون سره خبرې وکړي کور مو ودان درنو وریدون کول تاسو مننه کوم چې د ازادي رادیو زوان فکر پروگرام واورید کولای شي دغه پروگرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واوري او د ماشومان پاړه باندې د درنو ملمرو اوریدونکو غږونه او نظریات دوباره خبريږي د افغان ماشومان او پاره باندې مودغه پروگرام په پوره توګه باندې واورید. په دغه پروگرام کې مهم مسایل دا و چې شاوخوا 4 میلیونه افغان ماشومان چې پکې لشپیتو فیصد زیات انجونې دي د کډوالۍ او بېوزلۍ او دوامدار جنگونو په سبب په سخت شرایطو کې ژوند کوي، له تعلیمه بې برخې دي او سخت شاقه کارونه کوي، لاغې ډلې د خښتو بټیو کې کار، د قانونو کیندنه، مستریګري او داسې نور. خو د پروگرام د میلمنو په خبره باندې چې ځینې هڅې روانې دي، له هغې ډلې ځینې یتیم پالونکي بنسټونه جوړ شوي دي، همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هم کارونه شوي دي او په فکري لحاظ باندې د ماشومانو د پرمختګ په خاطر باندې ځینې هڅې شوي دي چې د پروګرام میلمنو یادونه وکړه. په همدې سره به زه له تاسو اجازه غواړم د نغمې په غږ باندې د ماشومانو لپاره یو سندره اوس تاسو ته خبرو چې په همدې سره به پروګرام هم پای ته رسیږي. مننه.
I'm not afraid.